دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د جنوبي وزیرستان په وانه کې پر پوځي کیمپ ځانمرګي برید درې پوځیان وژلي او نه نور یې ژوبل کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په نارامه سیمو کې به د امن تر راتګ وروسته پوځ سیمه پرېږدي او خپلو بیرکونو ته بزي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په زړې نور پوځي کیمپ کې ځانمرګي برید د پاکستانی پوز درې عسكر وژلي او نه یې نور ټپي کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په نارامه سیمو کې به له کراري راتلو سره سم پوز له دې سیمو وځي او نیټو وایي ترکیې ته یې د پیټریار توغندي د ورلېږلو په اړه د انکرې غوښتنه منلې ده. نن سهار د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستانی پوز پر یو کیمپ ځانمرګي برید شوی دی چې تازه معلومات وایي په دې برید کې درې پوځیان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. د ځایي خلکو او سیمه ییزو چارواکو په وینا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې په شازور ټرک کې ناستو دوو ځانمرګو برید کوونکو خپل ګاډۍ د زړې نور پوځي کیمپ سره وجنګوله. په دې سیمه کې له پیښو وروسته د بجلی او ټلیفون نظام هم سره ګډوډ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په نارامه سیمو کې به له کراري راتلو سره سم پوز له دې سیمو وځي. دا څرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د سې شنبې په ورځ د صوبایي کابینې تر غونډه وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. هغه وویل
دا د مخکنه یو انډرستانډینګ زمو موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه فوج چې کوم دی هغه خپل بارکونو ته لاړ شي او زمونږ پولیس او داخلي چې کوم دی نو تنظیم سنبال. اوس نسبتا ملکند کې هغه وخت راغلی او په تدریج چې کوم دی مون بنیر نه داغې انخلو شو د شنګلین انخلو شو د کلام نو شو د مدین نو شو او دغه رنګ چې کوم کمزه کې مطلب دی مکملاویږي نو داغې انخلاب کیږي.
می افتخار حسین وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله سږ کال د تراګری پیښې زیات شوې دي خو د هغه په وینا زیان یې لږ اړولې دی. د یو پښتنې په ځواب کې می افتخار حسین وویل چې د تراګری په تور کې ونیول سو کسانو ته د سزا ورکولو کچه ټیټه ده. د هغه په وینا په کار ده چې حکومت داسې کسانو ته د سختې سزا ورکولو لپاره قانون جوړ کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نیټو او روس سلا کړې ده چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت تر رانږدې کېدو پورې په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. سرګی لاروف دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د نیټو او روس د شورا له غونډې وروسته وکړه. هغه زیاته کړه چې نیټو او روس د ترګري او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې غونډې مسایلو کې ورته ګټې او نظرونه لري.
Для нас ситуация в Афганистане представляет непосредственный интерес.
Дайвай, муж да Афганистан ла халат сара дира дельча спилару. Да трагарай ау наши туку да качак ау афратият пагадун да хугу хатарну лад амала сах андешманю, чи ладе хивада сарчина ахли. د روس د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې هیواد یې په دې پوهېدلو تلېواله دی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نیټو په افغانستان کې څه رول لوبوي. د ملایشیا د دفاع وزیر احمد زاهد حمیدی وای ملایشیا او امریکا په افغانستان کې د طبي خدماتو د پراختیا او د یو روغتیاي مرکز د جوړولو په باب خبرې کړې دي. احمد زاهد حمیدی د سې شنبې په ورځ په کوالالمپور کې خبريالانو ته وویل چې پر دې موضوع د امریکا د دفاع له وزیر لین پنیټا سره په کتنه کې خبرې کړې دي. حمیدی د هم وویل چې له پنیټا سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو روغتیاي مرکز د جوړولو او د روغتیاي اسانتیا او د پراختیا په برخه کې د ملایشیا د وسلوال ځواک پر همکاري هم بحث وسو. نیټو وایي ترکیې ته یې د پیټریار توغندي د لیږلو په اړه د انکرې غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپله خاوره د شام د ممکنه برید په وړاندې وساتي. دا پریکړه چې ډېره تمه کېده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې وسوه. د نیټو سرمنشي اندري فوغ راسموسین وویل چې دا پریکړه هر هغه چا ته څرګند پیغام لېږي چې د برید فکر لري.
Today, NATO agreed to augment
دی وای نن نیټو پر دې سلا سوا چې ترکی ته د پیټریاټ توغندي په لیږلو د دې هیواد هوایي دفاع پیاوړی کړي. ترکی له نیټو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه او موږ له ترکی سره کلک پیوستون شیو. د ترکی خلکو ته وایو موږ کلکه اراده کړې ده چې ستاسو او ستاسو د خاورې دفاع وکړو. هر هغه چاته چې غواړي پر ترکی برید وکړي موږ وایو حتی داسې فکر هم ونه کړي. د اندري فوګ راسموسین الفاظ راسموسین وویل اټکل کوي چې د نیټو د ملګرو له لوري د پیټریاټ توغندیو د لیږلو له پریکړو وروسته به په څو اونیو کې دا توغندي ترکیې ته ولیږي. د درغلیو ضد اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل په یو رپورټ کې وایي چې د شکو لوړه کچه له واکه ناوړه ګټه اخیستل او په پټه معاملاتو کولو اوس هم په نړۍ کې د ټولنو ورانولو ته دوام ورکړی دی. دا پر دې سربیره ده چې خلک د درغلو حکومتونو پر ضد احتجاج کوي. د جرمني په برلین کې د میشتې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا د درغلیو په اړه نن خپور شوی کلنی رپورټ لیکي چې د خلکو له رایو سره سم دا وخت د نړۍ د 186 هیوادونو له درو په دوو برخو کې اوس هم د لوړې کچې درغلې ده. او وروستی خبر دا چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر محمد مرسي پر ضد د هغه ترمانۍ د باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سې شنبې په ورځ پولیسو لومړی پر مظاهره چانو اوشکي بهونکو ګیس وغورځاوي، خو وروسته یې بیا پرېښودل چې د ماڼۍ تر دیواله ورسي. د مظاهره چان پر دې د ولسمشر محمد مرسي د لیر کېدو غوښتنه کوي چې هغه یو پلو د داسې آئین ملاتړ کړی دی چې د نوموړي اسلام پال ملګرو لیکلی دی او بل پلو هغه څو اونۍ وړاندې د ځان لپاره آزاد واک وټاکې. مظاهره چانو ویلي دي چې د دوی دا احتجاج وروستی خبرداری دی. د محمد مرسي پر ضد د قاهرې د تحریر څلور لارې، سکندریه صوبې او په ګډون د هیواد په نورو برخو کې هم مظاهرې شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د جنوبي وزیرستان په وانه کې پر پوځي کیمپ ځانمرګي برید درې پوځیان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په نارامه سیمو کې به د امن تراته ګروسته پوځ سیمه پرېږدي او خپل بیرکونه ته بځي.
دا د مخکنه یو انډرستانډینګ زمو موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه فوج چې کوم دی هغه خپل بیرکونه ته لاړ شي او زمونږ پولیس او داخلي چې کوم دی نو تنظیم سنبالي.
په دې ورسوي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې شوې. دا تړون څومره ضروری دی او څه پایلې به ولري؟ یو کارپو دا ډول نظر لري.
نو افغانستان کې موږ د جګړې په حالت کې یو، موږ ستراتیژیک تړون هغه وخت اعلانولی شو چې پاکستان جګړه ودرېږي.
ناتو په ترکیه کې د توغندي ضد پیټریاټ توغندیو د پرځای کولو پریکړه کړې ده. بلخوا ناتو ویلي چې له افغانستان سره به پراتونکو کې پر یو شمېر پروژو کار وکړي چې دغه هیواد لپاره د هوایي ځواک پیاوړي کول یې په سر کې دي. پښتني اتن اوس هم د ودونو او شادیو یوه مهمه برخه ده. یو افغان اتن چی چې د خپل ډلې مشري کوي وای
دوبی ته تلیم، انډیا ته تلیم، ورپسې دلته افغانستان او پاکستان د خپل د ګډ په ګډ تلیم، چین ته تلیم، دا ټول په دې فن کې تلیم، په دې ملي اتن کې.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه زموږ غله مشال رادیو خبري راځو خپل لومړی راپور ته. نن سهار د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستانی پوځ پر یو کیمپ ځانمرګي برید شوی چې درې پوځیان پکې وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي. د ځای خلکو او سیمه چارواکو په وینا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې په شار زور ټرک کې ناست دوه ځانمرګ برید کوونکو خپل ګاډي د زړای نور پوځي کیمپ په چک پوسټ کې ووهي. د پیښې په اړه نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د سولی وزیرستان پر ستر پنډغولی وانک شه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د امنیتي فورسز درې سرتېری مړه او 9 نور پر ارجلی شوې دي. په پر ارجلو سرتېرو کې 5 ځنه کسون مرګندی وشول شي. په ډیر اسمل خان وانک شه د خوشحالي ادارو او پټانګ شه د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې او په پېښه کې د مرګ ژوبله په خلای وکړلې او دایي ها زیاته کړه چې د ځانمرګي برید دا پیشا نن گئی جمال درې منټه د پاسا په اوه بجې اغا وخت مخه تراغله لا چکلا په یو شازور ټرک شه سوار دوه ځن مرګي بریت کاون کو د زړی نور پوځي کیمپ پر چنی چک پوسټا ګاډای ور و جنگاو چې په نتیجه کې په چک پوسټ ولاړ د امنیتی فورسز درې سنترون پر ارجل شول او ورستې د زړی نور په پوځي کیمپ شه سا ور کړلا دا زرا یې دا هم یای چې د ځن مرګي بریدا چودنا ډیر درنا او زورا ورا وا د زړی نور پوځي کیمپ د ټلیفون او بجلی نظام ور سره ګډ وډ او د پوځي اسپیټال د یوې برخه چاته ور سره را و غورځیدا چې لمخه یې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتو امکان هشتا دای دا د ها یادوي چې د یو لسمه میاشتې په نوښتمه نیټه د وانه پر رستم بازار کې د ځایي طالبانو په کمانډر مولا نذیر ها ځان مرګی برید شوای و چې پکښې اته کسان وژلي او دولس نور پر ارجلی شوي وو دا د ها یادوي چې د دې برید نه د ورسته په وانه سب ډویژن کې د مسعود کډوالو او وزره دوه سوه کورنو ته ویلي شوي وو چې دوی د روانې میاشتې تر پنځمې نیټې پورې وانه پرېږدي دا دې وارننګ نه د ورسته د وانه نه پنځه سوه مسعود کډوالو کډه لېږدولې او پاتې کورنۍ کورني سامانونه ترنګي د وانه په پرېښولو لګیا دي دلته دا هم د ذکر وړ ده چې په مولا نذیر د ځانمرګي برید پړه تر دا وخته پورې لیا چاه قبول کړې نه ده البته د طالبانو د مسعود حلقه ویون آصف الله مسعود په مولا نذیر د ځانمرګي برید غندنه او دا غنه یې د مسعود کډوالو سره د ښه سلوک کیله څرګنده کړې ده
زموږ غلمه شال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې په نارامه سیمو کې به د امن تراته ګروسته پوځ سیمه پریږدي او خپل بیرکونو ته به ځي دا پریکړه ورځ خیبر پښتونخوا د صوبای کابینې په غونډه کې وسو چې مشري وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی کول په غونډه کې په صوبای کې د امن او امان پر چارو بحث وسو په دې اړه نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي
دا کابینه غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا اختیار حسین خبریالانو ته وویل چې د ملکن ډویژن شانګلا بونیر او بر سوات سیمو نه فوج واپس تللی دی او سوات کې به هم د امن په ځای کې دو سر رسم فوجي ځواکونه دمه په دمه خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي د وویل چې د پښتونخوا حکومت او پاکستان فوج ترمنځ دغه یو لوزنامه شوې وه چې ملکن ډویژن کې امن په ځای کې دو سر رسم فوج به انتظامی اختیار او سارن کار ځای پولیس او ضلعی انتظامی تسپاری او اوس وخت راغلی دی چې فوج واپس خپل بیرکونو ته لاړ شي
دا داسې ده چې دا د مخکنی یو انډرسټینډینګ زموږ موجود چې کله داسې امن راځي نو په دمه دمه چې کوم دی فوج چې کوم دی هغه خپل بیرکونو ته لاړ شي او زموږ پولیس او د خلک چې کوم دی نو انتظام سنبال اوس نسبتا ملکنډ کې هغه وخت راغلی او په تدریج چې کوم دی مونږ بونیر نه دغه انخلاو شوه د شنګلې نه انخلاو شوه د کالام نه شوه د مدین نه شوه او دغه رنګ چې کوم کوم ځای کې مطلب دے موکا ملاویگی نگا غی انخلاب کیگی دا دے دا پار چکم نئی او جامع منصوبہ بندے چا غی کی مطلب دے دا دوالو رائے شامل وی نو اپیکس کمیٹی دا سے چا غی زمونگا یو دا فیصلو کولو یو زیدے نو پا غی کی با دی شریک کینی او دا غی پا ذریعہ بانے با فیصلی کیگی
دا پختونخوا کابینی دا ملکن ڈویژن دا پار دا پولیسو او سیکورٹی زواکونو انتظامی اڈانا پا دو برخو یا رینج کی تقسیمولو منظوری هم ورکڑا دا کملان دے چی سواد بونیر شانگلا او ملکن ایجنسی د پارا سیدو شریف د پولیس هیډ کوارټر او چترال خطدیر او بردیر ضلعو د پارا تیمرګرا د پولیس هیډ کوارټر ګرځول شي میا اختیار حسین زیاته کړه چې کابینه ته وویل شو چې تیر دوه کالونو په نسبت په صوبه کې سخت کال د ترخګرې پیښې زیاتې شوې دي خو د نورو کالونو په نسبت د دې نقصان کم دی
اکثر به مخکې چې کوم واقعیت کېده هغه ډیر مهم ډیر په پلانینګ وو او هغه به خاص خاص زینو ته چې کوم دی نو هغې ځان رسولو او هغې کې به ډېر زیات نقصان کېدو اوس صرف د پیسو د ګټلو لپاره هغې ځای په ځای وړې وړې واقعیت او دغه کې چې واقعیت لکه نومې زیاتې او هغه رنګ د هغې اثر هم نه وي او هغه رنګ چې کوم دی نو هغه ټریس کېدی هم نه شي نو په دې بنیاد چې دا وړې وړې د واقعیت راجمع کړي نو په دې بنیاد داسې سړی وي چې واقعیت زیات شوي دي خو چې ست هغه شدت وي او په شدت به غټ غټ واقعیت کېده هغې کې کمی راغلی
د یو پوښتنې په ځواب کې میا اختیار حسین وویل چې عدالت له اړخه نیول شوي ترخګرو ته د سزا شرح ډیره کمه ده او پکار ده چې حکومت داسې قانون سازی وکړي چې ترخګری په جرم کې نیول شوي هر یو کس که ماشوم وي که بوډا سخت سزا ورکړی شي.
چې دې کې د زموږ طرف نه هم کمزوری شته چې تر اوسه مونږ قانون سازی ولې ونه کړی شوه حکومت ته اړخه، ځکه چې تر دې وخته پورې مطلب عدالت له لاس مضبوطول یا مطلب قوانین سختول اغم یو خبره ده. بیا ور سره چې کوم دې په عدالت هم یو ذمہواری ده چې کله خودکش سره د خپل واسکټا سره د کیمرو مخې ته گرفتار شي، او دا هغه صرف دا یو خبره چې دې ماشوم دی نو خودکش خو چې کوم دې نو 99% ماشومان دي، او هغه ماشومه د ماشوموالي په وجه چې بچکیږي دې سره دهشتګردۍ ته نور تقویت ملاویږي. چې سره د ثبوتونه ونه ویشي نو عدالت له پکار دي چې دوی له سخت نه سخته سزا ورکوي.
دا یادونه ده چې د امن او امان په حواله رابلل شوي د خیبر پښتونخوا کابینې غونډې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله، او د صوبې د پولیسو مشر او د کورنو چارو سیکرټري اعظم خان د کابینې غړو ته د صوبې د امنیت په هکله بریفینګ ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمو کې د کمپیوټر زده کړې ورکوونکي استادان وایي چې د دوی نوکری دي د پاکستان د نورو سیمو د استادانو په شان مستقل کړل سي. بلخوا فاټا سیکرټریټ وایي چې د دې استادانو د نوکریو د پخېدو په اړه سپارښتنې لوړ پړو چارواکو ته لیږلې دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په قبایلي سیمو کې په های سکولونو کې د کمپیوټر تعلیم ورکوونکي د انفارمیشن ټکنالوژي استادانو غوښتنه کړې چې لکه د پاکستان د نورو سیمو په شان دي د هغوی نوکرۍ هم پخې کړي چې هغوی باور شي چې ګنې اوس به تر ریټایرمنټ پورې هغوی سرکاري نوکران وي. د دې استادانو او د لیبرټری اسیسټنټ د غړو شمیر چې د دوی پوینا درې سوه دی وړاندې ډېر زیات و. دوی وایي ډېر ملګرو یې نوکرۍ پرېښودلې او نور روزګارونه یې شروع کړل. جهانګیر خان د یکوند محمود ایجنسۍ په های سکول کې د کمپیوټر تعلیم ورکوي او هغه وایي بیا مو د خیبر ایجنسی د جمرود های اسکول د کمپیوټر د تعلیم استاد امان الله سره خبرې وکړې. نو وی ویل د کال 2015 نو استاد دی او تنخواه یې تر دې دمه 15,000 روپۍ ده.
2005 نو واخله د 2009 پورې به موږ 7,500 روپۍ تنخواه راکوله، او اوس پورې 15,000 روپۍ تنخواه راکوي. یره جی 15,000 باندې کار ځکه نه کیږي چې ګرانی کوم دي تور ته دا مطلب دی چې ځکه نه کیږي چې یو خو موږ د سکرونو نظر لري یو نو چې تګ راتګ کې ډېره خرچې کیږي چې موږ ټول ریګولر کی ځکه بولو چې څنګه او ګوند د پاکستان کې ریګولر شو او یو واحد فاټا چې
د اف آر کوهارت سره تړاو لرونکي یو بل استاد ذوالفقار علي وایي هغوی ډېر واري حکومت ته خپل کیس وړاندې کړو خو څوک نه مني. ولې اوس وخت راغلی چې د خپل غوښتنو د منلو لپاره عدالت ته لاړ شي؟ دا استادان د قبایلي سیمو او د پاکستان د نورو سیمو لپاره په یو خصوصي پروجیکټ چې د ای ډی پی په نوم و اخستل شوی و. نو کوم مهال مو چې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي محکمې د ایډیشنل ډایرکټر هاشم خان سره خبرې وکړې نو هغه د دې استادانو په اړه وویل. خو د دغه استادانو په وینا هغوی د اتو کالونو راهسې لګیا دي او په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو ماشومانو خدمت کوي. باید نوکری دې پخې کړې شي چې ژوند دې محفوظ شي او د قبایلي سیمو د دغه ماشومانو خدمت وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر قبایلي سیمې خلک د بجلی د نشتوالي له امله سر ټکوي او وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې په دې سیمه کې امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او دومره بجلی هم نه ورکول کیږي چې د اوبو ضرورت پرې پوره کړل سي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود باړي او لوړګي تحصیلونو اوسیدونکو وای چې د تیرو څو ورځو راهیسې د دوی بجلی بند شوې ده او د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او د یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وای دومره بجلی هم نه ورکول کیږي چې د ټیوبلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې حکله باندې د خیبر سیمې یو تن سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وای
کور ژوند د بجلی نه ډیر متاثره دی، وړکین ته متاثره دی، تعلیم ته متاثره دی چې ماشوم ټکی نه ویني په لاټینو په شامه باندې نشي تعلیم. اوبه موږ چې په کور کې ګرموو ښه په هغه سوه من لرګي پکلو او په هغه اوبه ګرموو او یو من لرګی د موږ څلرش ګینټې نشي.
او د یادې سیمې یو مشر شاه حسین شینواری د بجلی د نشتوالي په اړه وایي
بجلی کمی به یې ضرور دی کې څه شک نشته دی، خو کومه منمانی چې پکې روانه ده کنه هغه یو مزید بحران پیدا کړی دی چې د دې د وجې دلته د اوبو تکلیف هم دی، اسپتال تم تکلیف دی، لکه نور مطلب دا چې د ژوند پایه بیخي ور سره ودرېدلې ده. نو خلک یې مطلب دا چې د دغه د وجې نقل مکانۍ ته جوړ کړي دي.
دا چې اوس د دغه سیمې خلک د اوبو ضرورت څنګه پوره کوي په دې حکله د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر حاجی قدر میر وایي
اوبو ضرورت داسې پوره کوو چې لارې را درومي او بس په پیسو یې ته اخلو نخلو قرآن کا ټویل بجلی چې نه نو ټویل به چشي وچلېږي.
په خیبر سیمه کې مو د بجلی د نشتوالي په حکله چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
داسې لږ شانې زمونږ چې کوم پیداوار دی ای چې کمی راغلې ده تاسو د چې کوم څنګه راپورته کړه دا خبره نو زه به خپل اډمنسټریشن نو کوم معاملہ دا ایت دا خبره کوم چې به کم از کم چې بجلی اویلیبل وي موجوده وي نو په کار دي چې د هسپتالونو او داسې چې کوم ضروري یا خلکو ته د سکنو اوبو لپاره تکلیف دی نو دې لپاره بجلی ورپرې ده. وایي
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې دومره بجلی دې ورته بحال کړی شي چې د اوبو ضرورت ترې پوره کړي او دغه ستونزه یې هواره شي.
زموږ غله مشال راډیو څخوري فرانس پریس خبری آژانس په خپل راپور کې د سی این جی د نرخ پر سر راولاړې سوی د پاکستانی حکومت او د دغه هیواد د سی این جی سټیشنونو مالکانو ترمنځ کشالې ته کتنه کړې ده. آژانس د کارپوهانو په حواله وایي په پاکستان کې د ګیس بلها زیرمې دي خو حکومت یې د رای سلو او ورڅخه د کار اخیستلو لپاره لازمه منصوبه بندي نه ده کړې. د دغه راپور مهمې برخې هارون باچا درته اوروي.
فرانس پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي په پاکستان کې د سی این جی سټیشنونو د مالکانو او حکومت ترمنځ د سی این جی د نرخ په سر راپورته شوې مسلې ته د هیواد عاموګړي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. اجانس زیاتوي په پاکستان کې سی این جی تر پټرولو ورزانه ده او پر شخصي ګاډو سربیره په ټکسي موټرو رکشو او بسونو کې په لوی کچ کارول کیږي. خو د اجانس په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر سی این جی سټیشنونه تر هغې وروسته چې د دې هیواد سپریم کورټ تیر اکتوبر میاشت د سی این جی د نرخ کمولو امر وکړل وتړل شول. فرانس پریس وایي په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو تنظیمونکي ادارې اوګرا د یو کیلو سی این جی قیمت 60 روپیا وټاکه چې د موټر چلوونکو لپاره ښه او د سی این جی سټیشنونو مالکانو لپاره دردونکې خبر و. اجانس د سیاسي چارو د سیړنکار حسن عسکری خبر راغستې چې وایي دا د پاکستاني انتظامی خاصه ده چې د اوږدې مودې لپاره منصوبه بندي نه کوي په تیره د انرژي د خپل وړتیاو پوره کولو په لړ کې. اجانس کاږي پاکستان د ګیس د پام وړ شمیر زیرمې لري. حکومت په دې وروستیو کې خلک خپل ګاډي په سی این جی چلولو ته وهڅول چې د غراس په درآمداتي تیلو یې تکیه کمه شي. خو زیاتوي چې د ګیس له پلوه د هیواد په مړو سیمو کې امنیتي ستونزو حکومت خپل دغه دولت په کار راوستلو ته پرې نه خوت چې له کبلې د اجانس په خبره پاکستان اوس هر جمې د ګیس د کمی له مشکل سره مخامخېږي. حسن عسکری اجانس ته ویلي د سی این جی سټیشنونو مالکان د خپل کاروبار په تړلو سره غواړي ولس د حکومت پر ضد راوپاروي. خو اجانس بیا د دغو کاروباریانو د اتحادیې د مشر غیاس پراچا خبره هم راغستې چې وایي حکومت د سی این جی د کاروباریانو پر وړاندې امتیازي چلند خپل کړی دی. نوموړي له حکومت غوښتي چې د ملک ټولو کاروباري شعبو ته دې په یوه سترګه وګوري. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د حکومت او سی این جی سټیشنونو مالکانو ترمنځ د روانې کشالې ټول زور له عام ولسو زی دغه کاروباریان به روان او نیل او ګرا سره نورې خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا
په دې ورسوي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې شوي. دا چې په دې تړون کې به کومې خبرې شامل وي، اهمیت یې څومره دی او ولې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ داسې تړون ته ضرورت پیښ شو، په اړه یې د بشیر ګواش ریپورت لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان سره ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو په ګټه دی، خو پاکستان باید د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر کې مرسته تر هغه خلاف رښتینی کار او د تجارت په لړ کې کړي تړونونه پوره عملي کړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی د دې تړون د اهمیت په اړه وایي:
زه فکر کوم چې افغانستان هم دغسې یو تړون ته ضرورت لري او پاکستان هم د لپاره ستراتیژیکې ګټې لري په سیمه کې، ستراتیژیک اهداف لري. اما لکه چې اوریدل کېږي د افغانستان دولت خپل شرایط لري، هغه په دې معنا چې باید د افغانستان د سولې په پروسې کې ګډون وکړي. هغه ترانزیتي تړون چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وجود لري، په هغه باندې باید توافق صورت ونیسي. پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات ګڼل کېږي. همدارنګه په ستراتیژیک لحاظ، په اقتصادي لحاظ، پاکستان د اړتیا لري چې مرکزي آسیا هېوادونو ته لار پیدا کړي، پرته له افغانستانه دا امکان نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي دواړه هېوادونه باید د تړونونو د لاسلیک کولو پر ځای د اعتماد پیدا کولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
افغانستان ہندوستان سر اوکو اسٹریٹجک بیک بیا امریکی سر اوکو تما په خیال دامرا اهم پدغه لیاسر زدانه کړه مده کشي کو بای لیٹرل زمونګا علاقات خي او ٹرسٹ فیسر ختم شي ته دوه ملکونو مونږه خو دا رول په بنیاد باندې وخت رول شي واغه زمونګا کوم مسلې دی اوس دغه اسٹریٹجک هغه کې بس ترانزیت زمونګا اولډي هغه ساين شوی دی. دین علاوه د اوبو مسله دا نور داسې مسلې شامل دی شي او وارنټر کې فضا پیدا کول چې زمونږ به خورا به د یو بل خلاف نه استریږي.
د یادون وړ ده چې پر پاکستان افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ او هلته جګړې ته د لمن وهلو تورونه لګیږي چې دوی ته انکار کوي. کابل کې د پوځي او امنیتی چارو کارپوه جنرال واحد طاقت وای پاکستان بعد افغانستان په وړاندې ل خپل منفی پالیسۍ لاس وانخلي نو ځکه ورسره ستراتیژیک تړون کومه فایده نه لري.
نه تنه فایده به نه لري، بلکې ډیر خطرناک عواقب به لري، ځکه پاکستان اوس پورې د موږ سره په دښمنۍ کې ولاړ ده او یو جګړه اعلان کړې ده. په افغانستان کې موږ د جګړې په حالت کې یو، مګر ستراتیژیک تړون هغه وخت اعلانولی شو چې پاکستان جګړه ودرېږي.
آفتاب احمد خان شیرپاو هم وایي چې پاکستان باید له ستراتیژیک ډیپت پالیسۍ څخه چې تر ډیره یې اوس ختمه کړې په پوره توګه لاس واخلي او د افغانستان په مسله کې مثبت رول ولوبوي.
ستراتیژیک ډیپت والا چې کومه زمونږه خبره وه مخکې به چې پاکستان کوله کنه، هغه شی خو ختم شو. هغه جنرال کیانی یو ځل شروع کې استعمال کړو چې ستراتیژیک ډیپت مونږ ته افغانستان نه ملاویږي. په دغه لحاظ سره مونږه پکار دی چې په دې زیات زور لګو چې افغانستان یو خود مختار ملک دی، دا خپل پالیسۍ دي، دا خپل د برابرۍ په بنیاد باندې مونږ هغه سره تعلق ساتل غواړو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون خبرې لاغ وروسته ډیر زور اخیستې چې په دې روسیو کې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې نه طالبان مشران له قید خوش کړل او یو ځل بیا یې وعده وکړه چې د افغانستان د ثبات لپاره به هر راز مرستې کوي. بشیر ګواښو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه تاسو ته راپور اوروي. بلخوا ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر لسمه نیټه به په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو کانفرنس پیل سي. د خیبر پښتونخوا د آزاد رسنۍ د مرکز لخوا په دغه کانفرنس کې په دواړو هیوادونو کې خبریالان ته د ورپېښو ستونزو او د هواري په اړه خبرې اترې کیږي. سیمیز خبریالان دا کانفرنس زیات ګټور ګڼي. په دې اړه نور حاله پېښور د اسرا دتل پر راپور کې اورو.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا د آزادو رسنیو د مرکز لخوا د پاک افغان جرنلستانو درې ورځنی کانفرنس د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه شروع کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان شاوخوا 50 خبریالان برخه اخلي. د یادې غونډې مقصد د دواړو خو سیمو په امن، عمومي تړون، ادب، کلتور او دواړو هیوادونو ته پورپې خو ستونزو خبرې کول دي. په دې اړه پېښور کې د آزادو رسنیو د مرکز مشر او د یادې غونډې را جوړونکي شوکت خټک مشال ریډیو ته وایي:
سنټر فار فری میډیا یا خپلواکو رسنیو مرکز لخوا موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې د افغانستان او د پاکستان د جرنلستانو په منځ کې یو ناستې وکړو چې په دې کې به یو شلو پورې افغان جرنلستان او سدیشو پورې به پاکستاني جرنلستان ګډون کوي. د دې بنیادي چې کوم موضوعات زمونږ دی هغه دا دي چې د پاکستان د افغانستان په منځ کې د تعلقاتو لپاره موږ څنګه کار کولی شو، میډیا څنګه کار کولی شي چې په خپلو منځ کې یو نیټورکینګ وکړي، یو بونډ جوړ کړي. د میډیا چې خپلې کومې ستونزې دي چې په هغې باندې دې خبرې اترې وکړي او دې لپاره د یو تګ لار مخې ته راوړي.
دا چې له دې وړاندې په پېښور، کابل او اسلام آباد کې د لیکوالانو او جرنالستانو غونډې شوي، باید څه وکړی شي چې دا غونډه ګټوره ثابت شي؟ دا پوښتنه راته جورنالیست رحمان الله داسې جوابوي.
زما په فکر باندې کو داسې یو تنظیم وي د دواړو هیوادونو د خبریالانو چې هغه وړاندیزونه ورکوي، بیا د چارواکو سره دې وخت په وخت باندې کتل کیږي، بیا ګوري چې په هغه وړاندیزونه تر کوم حده پورې عمل کیږي، نو بیا دا غونډه ګټوره ثابتېدای شي. او که صرف کله د کلونو په دمه سره د یو تنظیم لخوا په یو هیواد کې یا بل هیواد کې غونډه جوړیږي او بیا چې کوم وړاندیزونه ورکړل کیږي، د هغه د سهارې هیڅ نظام نه وي، حکومت چارواکي هم دغه ته توجه نه ورکوي، هغه حکومت په کار د پام ورته نه کوي، نو بیا دا غونډه چې دا هیڅ کله چې دین دا مثبت پایلې نشي راوړلی.
پېښور کې د آزادو رسنیو د مرکز په وینا، د غونډو او خبرو دا لړۍ به د سیمې د پېښو ستونزو تر هواري روانې ساتلې شي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې کیدونکې د پاک افغان جرنالستانو دغه غونډه کې به د خیبر پښتونخوا لړپوړي چارواکي، پوهان او د بیلابیلو سیمو قومي مشران هم ګډون کوي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12:30 بجې سو. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه په زړینور پوځي کیمپ کې ځانور برید د پاکستانی پوځ درې عسکر وژلي او نه یې ټپي کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په ناارامه سیمو کې به له کراري راتلو سره سم پوځ له دې سیمو وځي. د درغلیو ضد اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل په یو رپورټ کې وایي چې د شکل وړ کچه له واک ناوړه ګټه اخیستل او په پټه معاملات کول اوس هم په نړۍ کې د ټولنو ورانولو ته دوام ورکړی دی. نیټو وایي ترکی ته د پیټریارټ توغندیو د لیږلو په اړه د انکری غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپل خوره د شام د ممکنه برید په وړاندې وساتي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې په لسګونه زره کسانو د ولسمشر محمد مرسي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
د مهمو خبرونو سرټکی مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوسواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو لوستي دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی، راځي چورته ورسو.
آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار د تیرو سو کلونو راهسي چې کله هم د افغان کډوالو د واپسې نیټه رانږدې شي، نو پاکستان حکومت په سناسر ډول باندې رضا کړی چې د افغانانو د واپسې په موده کې د اضافه وکړي. اداري وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعظم سیکرټریټ، ایوان صدر او سفرن وزارت ته ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان وضع تر هغه وخته نشي ښه کېدی تر څو چې د افغان کډوال واپس خپل ملک ته نویتلی. اداري وړاندې لیکي چې 13 کلونو راهسي په لکونو افغان کډوال په دې صوبه کې میشت دي چې له وجې د خیبر پښتونخوا په اقتصادي، سماجی او تجارتی ژوند منفی اثرات پریوتی دي او صوبه کې د امن او امان وضع هم د ټولو په وړاندې ده. اداري اخیر کې لیکي چې اوس په افغانستان کې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي او هغه ته د بیا ودانۍ کارونه هم پیل دي، نو حکومت له پکار دي چې د افغان کډوالو د اسارتیا په موده کې نور اضافه ونه کړي او زر تر زره د دوی د پسی بندوبست وکړي. د غرنګ مشرق پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن پوهنتون په اسلامیات کې شپاړسم کوونکو 318 زده کوونکي په زبانی امتحان کې په صفر نمبر ورکولو فیل کړی دي، کوم چې عجیبه او حیرانوونکې پیښه ده، ځکه چې سوال نه پیدا کیږي چې یو زده کوونکی د یو سوال جواب هم ورنکړي. ادارې وایي چې بیا په دې کې داسې کسان هم فیل کړی شوي دي چې په ټولو پرچو کې فرسٹ ډیویژن اغستی دي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دې لړکې د پوهنتون د وایس چانسلر جوهر علی سره تماس ونیول شو، نو هغه هم د حیرانتیا سرګندونه وکړه چې دومره پلویش مېر کې زده کوونکي څنګه فیل کې دي شي. او بیا د ویل چې زب دې لړکې د امتحانونو د مشر سره خبره وکړم. د ادارې په وینا چې د دې پیښې په پاکا او رڼا توګه پلټنې پکار دي او د ملکن پوهنتون په حق لچې څومره هم بدګماني پیدا شوې دي، تر سوچې دا هر څه په ډاګه شوې نه وي، دا بدګماني به نه ختمیږي. ادارې اخیر کې لیکي هله چې اصل صورتحال به ډېر زر مخې ته راوړي شي او د هندون چارواکی با دا باور ورکړي چې راتلونکي کې به دا قسمه غلطي نه کیږي، ځکه چې دا معاملات د زده کوونکو د ژوند سره تړلی ده. ایکسپریس ورسپانې خپل اداري کې د کراچي حالات ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچي کې کا یو خطرہ غری او بدامنۍ غټه مسله جوړه کړې ده. نو بل طرف ته ولس د سي ان جي بحران، لوډ شیډنګ، ګراني او بیروزګاری سره هم مخ دی. اداري لیکي کې حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو حالات به نور هم خراب شي. اداري زیاتوي چې کراچي کې کوم د امن او امان خراب صورتحال روان دي، نو داسې ښکاري چې پولیس او رینجر هم بې وسه شوي دي چې تر اوسه په مجرمانو قابو ونه موندلو. اداري مخ کې لیکي چې کراچي لا قانونیت او بدامنۍ نه بچ کولو لپاره سیاسي او آئینی کچ باندې د اقداماتو کولو ضرورت دی. او کمران چې کوم د سیاسي مفاهمت کلچر خبرې کوي نو هم د دې له وجې کراچۍ د جنگ میدان جوړ شوی دی. اداري آخري کې لیکي چې اصل صورتحال څه هم وي هغه د ولس مخې ته راوستی شي او پر رڼا ورځ چې د تشدد کاروایان روان دي نو د حکمرانانو نه د کراچۍ ولس د خپل خار لپاره صرف او صرف د امن خیر غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په افغانستان کې د پاکستان د دلچسپي په اړه مقاله لیکلې چې د هیواد مشران او ستراتیژي جوړونکي دا دریز لري چې په ګاونډي هیواد کې د موجوده مسلې حل دادی چې هند په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او امریکا د پاکستان د دریز ملاتړ وکړي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د سخت دریز وسلوالو لخوا د اقلیتي ډلې شیعه هزارګان په وړاندې نسلي تشدد ته کتنه کړې ده چې په کوټه کې سږ کال په داسې حملو کې ګڼ شمېر هزارګان وژل شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکاره ملیحه امیرزاده درته اوروي.
هفینګټن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو تیاریانې روانې دي، داسې ښکاري چې ورسره یوه بله لوبه ګرمه شوې ده چې لوبغاړي یې د پاکستان سیاسي مشران، ستراتیژي جوړونکي او د هغوی پلویان دي. ویبپاڼه د دوی دریس په ګوته کوي چې وایي ټولې مسلې په هغه صورت کې حل کېدی شي چې هند په افغانستان کې رول لوبول بند کړي او نړۍ او په تیره امریکا د افغانستان کې د پاکستان په دلچسپیانو ځان پوه کړي. ویبپاڼه په دې کې د امریکا اهمیت په اشاره کولو سره وایي چې د دې باوجود چې امریکا او پاکستان تقریبا د شپږو لسیزو راهیسې ملګري پاتې شوي دي، دا مهال د دواړو ترمنځ کشالې د یو بل سره د ستونزمنو تعلقاتو سره اړه لري او وجه یې جدا جدا هدفونه دي، که څه هم په څه وختونو کې د دواړو دلچسپیانې یو شان هم پاتې شوي دي. د ویبپاڼې په خبره پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات هر وخت په سیمه ییز او یا براعظمي تناظر کې ګوري. ویبپاڼه لیکي ځینې کارپوهان وایي تر څو چې پاکستان ستراتیژیکي زاویو په اړه اندېښمن وي او د هغې له وجې درېمګړې ډله استعمالوي، دا یوه ناسمه پالیسي ده ځکه چې نړۍ اوس بدله شوې ده او پکار ده په پالیسي کې د اقتصادي ودې ته هم وکتل شي. هفینګټن پوسټ وړاندې لیکي هند د یو سیمه ییز لوبغاړي په توګه د پاکستان او افغانستان په شمول ایشیایي او نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي او اقتصادي تعلقات غواړي. د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان چې په دغه هیواد تکیه کوي د نږدې تعلقاتو نه به ګټه پورته کړي. ویبپاڼه د هند سره د سیالي کولو پر ځای دغه هیواد او چین سره په اقتصادي ودې توجه د پاکستان د ګټې لپاره مهم ګڼي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کم از کم د یو کال راهیسې سنی سخت دریزه وسلوال په شیعه هزارګانو بریدونه کوي. دغه اقلیتي ټولنې تقریبا یوه پیړۍ مخکې د افغانستان نه پاکستان ته مخه کړې وه. ورځپاڼه لیکي برید کوونکي د قانون نه د یریدلو پرته په دوی حمله کوي. دکانداران په خپلو دکانونو کې زده کوونکي د کرکټ لوبه کولو په وخت او زائرین د بسونو نه وباسي او په سړک کې ووژني. ورځپاڼه لیکي دغه خونریزي په پاکستان کې د نسلي تشدد برخه ده چې په کې سخت کال 315 اویا شیعهګان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو په خبره د 1990 او د مودې راهیسې دا د وژل شوو تر ټولو بدترین شمېر دی. د ورځپاڼې په خبره هزارګان وایي اصل خبره د دوی د شناخت نه ده، بلکې په دې راز نه پوهیږي چې ولې د پاکستان حکومت د دوی تحفظ نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي حکومت چې لاول نه د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي، دا اصرار کوي چې دې ګواښ ته په سنجیدګۍ سره ګوري. د ورځپاڼې په خبره په دا وروستیو کې د محرم په وخت د کورنیو چارو وزارت سخت امنیتي ګامونه اخیستي چې د 12 ګنټو لپاره په موبایل ټلیفون سرویس بندیز لګولیو. د دې سره سره په موټر سایکل ډبل سواری هم پابندي لګولې وه چې د ریموټ کنټرول بمونو مخه ونیسي.
ملیحه میرزاده وه چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د پاکستان او ایران پارلماني کمیټیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچ د اړیکو ساتلو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د پاکستان د دفاع د پارلماني کمیټې لخوا درابلل سوی د ایران د پارلماني کمیټې سره په ګډه غونډه کې سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل رپورټ کې ویلي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د سینټ دفاعي کمیټې د ایران د ملي امنیت او بهرنیو چارو کمیټې ته بلنه ورکړي. د ډان په خبره د ایران د ډلې مشري الادین بوروژر دی کوله. ورځپاڼه وایي سربیره پر دې په دوه کلونو کې د جندالله وسلوالې ډلې د خطر له منځه وړنې اړیکې شکړي، خو بیا هم د دواړو ملکونو سکیورټی اسټابلیشمنت یعنی پوځونه په ځینو لویو پروژو د ورو پرمختګ پر سر خفه دي. په دې کې ترګري، انساني سمګلینګ او پر سرحدونو همکاري هغه څه دي چې د ایران او پاکستان ترمنځ بې باوري رامنځته کړې ده. د سینیټر مشاهد حسین په مشرۍ کې د سینټ د دفاعي کمیټې له لوري د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنی چارو د کمیټې د غونډې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځونو په سطح د تعلقاتو د ساتلو وړاندیز سوی دی. مشاهد حسین وویل ایران او پاکستان د ګټو تضادات نه لري، نو ځکه پیاوړو سیاسي، معاشي او امنیتي اړیکو ته هیله مند دی. ډان د ایران د پارلماني کمیټې د مشر علادین بوروجردی له خولې وایي دوی د اسامه بن لادن پر ضد تر عملیاتو لمخه د ټکنالوژي لارې معلومات ترلاسه کړي وو، خو البته د دانو ویل چې آیا ایران له پاکستاني چارواکو سره دا معلومات شریک کړي وو او کنه. د دې په وینا امریکا په دې خبره وایي چې ایران په دې اړه لږو معلوماتو ته د لاسرسي صلاحیت لري. د پاکستاني ولسمشر ویاند سینیټر فرحت الله بابر بیا ویلي د پیپلز ګوند حکومت د ایران پاکستان پایپ لاین به د څه دباو منلو سرته رسولو ته ژمن دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
زموږ غله مشال رادیو سره هاوري ناتو له شام یا سوریه غشتلی چې د مخالف وسلوالو پر ضد په جګړه کې لکیمیاي وسلې کار وانهخلي. د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن تیره ورځ په یو غونډه کې وویل ک سوریه دا کار وکړ نو سخت جواب به ورکړي. برخه ناتو له سوریه سره د ترکیه پر پوله د توغندي ضد پټریارت توغندیو د پرځای کول خبره منلې ده چې د ترکیه له خوا غوښتنه شوی. په دې اړه نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
ناتو ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړ چې د سوریه له لوري لغپلو وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له هر راس کیمیایي وسلې څخه کار اخیستل به له فوري نړیوال عکس العمل سره مخامخ شي. د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د سوریه دولتي ځواکونو مرکز د مشته نږدې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې. د سوریه دولتي رسنۍ وایي پر یوه ښوونځي د یاغیانو د هوان ګولۍ د لګېدو په نتیجه کې 28 زده کوونکي او یو ښوونکی ووژل شول. راپورونه وایي چې په سوریه کې کیمیایي وسلې له یو ځایه بل تړل شوي او احتمالا کار اخیستلو ته چمتو شوي دي. د راپورونو د نړیوالو اندیښنه پارولې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې راسموسن ویلي چې له کیمیایي وسلو څخه استفاده د نړیوالې ټولنې لپاره بیخي د منلو نه ده. د راسموسن په وینا د سوریه د رژیم له لوري له کیمیایي وسلو څخه د کار اخیستلو خبرداري سبب شوی چې ناتو تړون توغندي ضد توغندي ترکیه ته ولي شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي کله کیمیایي وسلو کار واخیستل شي نړیواله ټولنه به عکس العمل وشي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ د سوریه ولسمشر بشار اسد ته وویل چې له کیمیایي وسلو کار وانهخلي، خو اوباما ونه ویل چې که سوریه دا کار وکړ نو امریکا به څه ډول ځواب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل هیواد د خلکو پر ضد به هیڅکله له کیمیایي وسلو کار وانهخلي. پوځي کارپوهان وایي چې په سوریه کې په څلورو سیمو کې شک دی چې کیمیایي وسلې موجود وي.
پختو وای مشال ریډیو ور
زما شغله مشال ریډیو سخوري اوس د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. ناتو ویلي چې افغانستان سره په پراتلونکو کې پر یو شمیر پروژو کار وکړي چې دغه هیواد لپاره د هوایي ځواک پیاوړی کول او د مخدره موادو په ضد مبارزه په لومړي سر کې دي. په برسلز کې د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن ویل چې د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ به زیات کړي او د الوتکو په برخه کې باید تخنیکی روزنه هم وکړي. نور حال د اسمت سروان پر راپور کې واوري.
ناتو وایي د افغانستان لپاره نوي پروژې لري. په دغو پروژو کې یو د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره تړلې ده. د ناتو سرمشي اندرس فوغ راسموسن پرون په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې وویل موږ به د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ زیات کړو. افغان ځواکونو ته به د بیلابیلو هیلیکوپترو د تخنیک په برخه کې زده کړه ورکړو. په نویو برخو کې به هم روزنه ورکړی شي، لکه د طبي مرستو د رسولو په برخه کې د افغانستان د هوایي قوې د وړتیا زیاتول. راسموسن زیاته کړه ناتو به په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري ډېره کړي. موږ به له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پراخه کړو چې په هغه کې به د شزینه پولیسو لپاره خاص پروګرامونه هم شامل وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره له روزل شویو سپوڅ څخه د کار اخیستلو په برخه کې زده کړی او په نورو سیمو کې به تر پخوا زیات روزنیز کورسونه ولرو. راسموسن وویل دا ټولې پروژې ارزښتناک دي او د روسیا او ناټو شورا ته نوې روح پوکلی شي. راسموسن د دې شورا هدف داسې څرګند
کړ:
زموږ هدف د ناټو او روسیې ترمنځ یو ستراتیژیک همکاري ده. ژمنو چې د هغه د حصول لپاره د ناتو روسیې په شورا کې د نه ویشتو شریکانو په توګه کار وکړو. د ناتو روسیې شورا د 2002 میلادي کال د می په 28مه د ایتالیا په مرکز روم ښار کې جوړه شوه. د دې شورا اساسي هدف د ناتو روسیې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده.
اسمت ساروانو: ناتو یو خوا ویلی چې د افغانستان د هوایی ځواک ملاتړ به زیات کړي، خو ځو د افغانستان د هلمند ولایت پر لور. په هلمند ولایت کې د شزینه پولیسو شمیر په ډیره دودي. شزینه پولیس وايي په لومړیو کې د کورنۍ لخوا ستونزې درلودې، خو اوس ډیرې شزی اجازه لري چې په پولیس کې کار وکړي. دا چې په هلمند کې دغه شزینه پولیس څه ډول دند اجرا کوي، په دې اړه زموږ همکار الیاس دای راپور راکوي.
سره له دې چې په هلمند کې د کورنۍ ستونزو ترڅنګ کلتوري او ټولنیز ستونزې د شوزو د کار په وړاندې سختې ننګونه دي، خو بیا هم د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د شوزو شمیر د ورځې نه بولیته په ډیرې دوده. څو کاله وړاندې ډیرو کمو کورنۍ خپل لوڼو ته اجازه ورکول چې شونځي ته ولاړ شي او یا هم لوړې زده کړې وکړي، خو په دې ورځو کې یو شمیر کورنۍ خپل شوزو ته اجازه ورکوي شونځي ته ولاړ شي او په دفترونو کې کار وکړي او یا هم په پولیسو کې دنده واخلي. بيبي ګوله یو له دغه پولیسو څخه ده. دا په ګریش کول سوالي کې ډیر وخت د کورونو په تلاشیو کې د نارنه پولیسو سره مرسته کوي. بيبي ګوله وايي کله چې پولیسو سو ډیر لورو دوستانو یې هم دغه کار اجازه نه ورکوله.
ولا وسر کوم ستونزې درلودې د کریبان د خاصه چې بيخي د کریبان د خاصه ډیر ته بيخي په سیوم چې مات ته ولاړم چې زه وجلم بیا ما ما فکر پرمختګ مې وکي ما زنه غواړم چې زه خپل وزې په پیر دم غواړم چې وطن ته خدمت وکم چې ار کیږي زه خپل وزې په سر ترسم او د نن نه پوري چې استاد مسلرم کال چې زه خپل وزې په اجر کوم نور هیڅ مشکل د کور د خاصه زنه لرم.
د هلمند امنیه کمانډانی چارواکی وایي تر دې دمه په لشکرګا او ګریش کې شزې حاضر سوي دي چې په پولیسو کې دنده واخلي. په هلمند کې د شجنه پولیسو مشر اسلام بيبي وایي د پولیسو له مسلک سره علاقه درلودل او په دې برخه کې د دې د کورنۍ تشویق د دې بایسو چې پولیسي وکړي.
دا زما د فامیل د زهات چې خوشاله چې مثلا یو شاو ځفه زولرم موږ ضرورت ډېر ورته لرو. اداراتو شوباب دي چې ټول ضرورت ورته لري، لکه تروریزم چې شزې ته ضرورت لري، جنایي چې شزې ته ضرورت لري او نور شوباب دي لکه لوجستیکو لکه پیژن د دې ویا کمپیوټر کار په کار دی مثلا چې نو کې په سواد کې د غولري چې سواد ولري کولای شي د یو ځای مصاب په بش کې کار وکړي. البته چې تحصیل کامل د وازه پاسه
ویل کې په هلمند کې نامني هم په پولیسو کې د شوزو د کار مخه نیسي. د هلمند امنیه کمانډانی د مطبوعاتي دفتر مسؤل فرید احمد فرهنګ وایي شجنه په پولیسو کې کار کوي چې د نارینه په چیر د ټول حقوقو درلودونکي دي.
د هلمند په امنیه کمانډانی کې د نارینه پولیسو ترڅنګ چې شمیره شاوخوا 3000 پولیسو تر رسیدي، دا غوي سره شجنه پولیس هم په دندو ګمارل شوی دي. موږ شاوخوا څلويشتنه شجنه پولیس لرو چې هغه ځینې افسران زابطان او همدارنګ سربازان دي. په دې وروستیو کې د شجنه پولیسو د جلب او جذب لړۍ ډیره توده شوې ده. روزمره دلته شزي راځي د پولیسو لیکو ته جذبېږي او هغه قوانين یا هغه زده کړې چې د دوی لپاره دي هغه مراحل ته کوي او رسخ پلدند پهل کوي.
ویل کېږي د هلمند په غول سوالیو کې چې د سیواد کچ کم ده، هلته د شوز د حقوقو په ورکړه دند او شونځوي ته پتلولو کې کورنۍ ځنه شکوي. نګار بل هغه شجنه پولیس دي چې د کلون رئیس په لشکرګا شار کې کار کوي. دا وایي کله چې یو کور ته تلاشی لپاره ځي نو د شوزو د شراغلا سره مخ کیږي.
اوس شوزو د پولیسو بیریږي موږ شزینه چې ورته موږ ته خاندي الله خلجان وای شکر چې تاسو رااله هغه د خپل منظم تلاشان ورته کوم مشکل نه ورته پیښه. دا مثلا د میدان وای کوم د 15 شپږ کال کې زه دلته مسؤلیت یم زما د هلمند خلکو ته خوند ته نور ته زما پیغام دی چې وژه په وژه موږ سره دی ودرېږي. موږ ته سوله غواړو، موږ ته د دې ښکاره بدبختیانه کار کړو. اوس شکر قرار قراری ده، اوس آرام ده.
د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو دنده او کار د کورنیو او ښځینه د تلاشیو پر مهال مرسته کوي چې کلتوري او مذهبي ارونه وساتل سي. پولیس وایي چیرې چې ښځینه پولیس نه وي هلته د تلاشیو او عملیاتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي. دوی له کورنیو غوښتنه کوي هغه ښځو ته اجازه ورکړي چې په پولیسو کې دنده واخلي چې علاقه لري.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غږ مشال رادیو خبري په افغانستان کې د سمو ډیر حصے د توانای مشروباتو د شنو چای ځان ولیدي او د انرژي ډرینکس په استعمال کې یو په دوه یا درې زیاتوالی سوی دی. کله حکومتي چارواکو غونډي وي، د امنیتي سرتیرو غشتونه وي، یونیورسيټي وي او کله ولسمشر له قبایلي مشران سره ملاقات، اند چې طالبان هم د خپل تند ماتول لپاره د کوکا کولا پر ځای انرژي ډرینکس یا د توانای مشروبات څکي. په دې اړه د جرمني ډي پی خبري اژانس راپور خپور کړی چې غټکی استرالله محمد درتاوروي.
کله هم په افغانستان کې بعد سو وخت د تند ماتول لپاره خلکو شنی چایس کلي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې له کیفین ډک د انرژي ډرینکس یا توانایي مشروباتو استعمال زیات شوی. زیاتره د نوي برانډونو لکه د ماچو، تیمډ، بلیک تورو او هارت سټار مشروبات نه یوازې په خاریو بلکې په کلو کې هم استعمالیږي. که د حکومتي چارواکو غونډې وي، د امنیتي سرتیرو غشتونه وي، یونیورسيټي وي او که د ولسمشر له قبایلي مشرانو سره ملاقات، پکې به د توانایي مشروبات سکل کیږي. تر دې پورې چې طالبان هم د خپل تندې ماتولو لپاره د کوکا کولا پر ځای انرژي ډرینکس کاروي. په کابل کې یو دکاندار وایي په دې وروستیو کې لږ تر لږه د دوه درزنو نه زیات کپ نه یو خپل مشروبات راوستلي دي. همداشان د آسټریا جوړ ریډ بول مشروب چې شاوخوا اوه اویا افغانۍ قیمت لري، په ښارونو کې یې ځوانان ډېر خوښوي. د دې په پرتله د تایلند کیراباو مشروب چې د ریډ بول نه یې نرخ نیم په نیمه کم دی، په کلو کې یې غریب او مزدور کار زیات استعمالوي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر د توانایي مشروبات لکه بیگ بیر، شاک، گینګسټر، شارک او بوم بوم په افغانستان کې هر ځای ترلاسه کېدای شي. دغه رنګ په ځای کچا د کوکا کولا جوړونکو کمپنۍ د برن په نامه خپل د توانایي یو مشروب راوستل دی. په کابل کې د یو سوپر مارکیټ منیجر ناصر احمد وای د تیر کال په پرتله د انرژي ډرینکس په خرچ کې شاوخوا درې چنده زیاتوالی شوی. عبدالوحید وفا چې په کابل یونیورسيټي کې د افغان سنټر مشر دی، وای د چاکلیټو د آزاد مارکیټ له وجې په دې تیرو دوو کلونو کې د توانایي مشروباتو قسمونه یو په دوه یا یو په درې زیات شوي دي. خو نوموړي د صارفینو د صحت په اړه اندېښنه ښودلې، ځکه چې هغه وایي په افغانستان کې د خوراک څخاک او د دوایانو د څارنې په اړه حکومت کوټلې نظام نه لري. مقاله لیکونکي په افغانستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره اړه لرونکو خلکو سره خبرې کړې. یو زده کوونکی فضل الله شاهین وایي هغه ځکه ریډ بولس کې چې د توانایي ورکوي. یو طالب قومندان وایي ځنې ځایي وسلوال طالبان هم کاراباو او نور د توانایي مشروبات استعمالوي، خو هغه ته یې نوم نه ورځي. دا وایي موږ له دې توانایي ناخلو خو ډېر مخوخ دی.
اسرار الله مومندو چې په افغانستان کې د توانای مشروباتو د زیاتېدو په حق تاسو راپور اوروي. اوسو د خوست پر لور. په خوست کې د عام روغتیا مسولین د ایچ آی وی ایډز د ناروغي د پیښو ډیرې دل د یاد ولایت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ بولي. اوای چې بهرنۍ هیوادونو ته د دې سیمې د اوسیدونکو مسافرتونه د دې لامل سوي چې د ایډز مثبتې پیښې ډیرې سي. دوی په خوست کې د ایډز له ناروغانو سره د مرستې د مرکز غوښتنه هم لري. په دې حق له نور حال د نجیب الله الخیل پراپور کې اورو.
په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز مسؤلین داسې مهال د ټولنې په مخورو او نفوذ لرونکو کسانو او د مدني ټولنې په فعالانو د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي غږ کوي چې په خوست کې د روغتیا د برخې چارواکي ایډز د دې سیمې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ ناروغي بولي. د خوست د امیر روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه رحمتزی منګل وایي خوست د هیواد هغه سرحدي ولایت دی چې په بهرنیو ملکونو کې تر ټولو ډیر مسافرین لري او مسافرتونه د دې ناروغۍ د انتقال زمینه اسانوي. نوموړی په خوست کې تر اویاو پورې د ایچ آی وی د مثبتو پیښو تایید کوي او زیاتوي چې ممکن د ایچ آی وی ناروغانو شمېره تر دې زیاته وي.
افغانستان کا ولایت ہے چې ډیر زیات شمیر مسافر په بهرنۍ نړۍ کې لري. نو دا د ایچ آی وی ناروغۍ د خپرول دپاره یو ډېر مساعد ولایت دی. دومره ویلی شم چې دا د خوست خلکو دپاره ډېر د اندېښنې وړ ناروغي ده. ولې دا واقعیت ده چې دا پېښې کال په کال زیاتېږي، نو امکان دی د موجودې څراویو پورې دا کیس کیسونه رسېدلي.
د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ د عواملو او علایمو په اړه ډاکټر جبار جبارخیل خپل معلومات د ناست له ګډونوالو سره په دې توګه شریک کړل.
خوش هم چې تقریبا د نوې سوې مطابق اویا او شو خو کسان په مطلب شوي دي وړه ډېره بده پاندې ده. هغه څوک چې په ایډز اخته کېږي دا فکر نه کوي چې یوازې د جنسي له لارې نه کېږي، د مور نه مطلب مور نه ماشوم ته او د وینې د لارې، د وینې د محصولاتو د لارې، د جراحي ډاکترانو په واسطه، د غاښونو ډاکټر په واسطه او حتی مسلمانۍ کې د پکیو په واسطه دام نه کېدای شي.
د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان د ایچ آی وی ناروغۍ د عامه پوهاوي د ناستې په اړه داسې وویل:
موږ نن ورځ د مدني ټولنې وغوښتل چې ایډز یوه ساري ناروغي ده او په افغانستان کې مخ په خورېدو ده. مدني ټولنه منحظ یوه فعال قشر مسؤلیت لري چې په ټولنه کې د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړوالي لپاره ښوونیز او د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کار لاندې ونیسي.
د یادونې وړ ده د ایډز ملي پروګرام د کنټرول د ارقامو له مخې تیر کال په افغانستان کې د یادې ناروغۍ 1318 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2011 کال تر پایه په نړۍ کې د ایچ آی وی په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 43 میلیونه کسانو ته رسېدلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډېره سخت
راغلی تیر هر ځکه یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم. اتن د پښتنو یو داسې تاریخي میراث دی چې له زمانو راهیسې په ودونو، شادیو او د ملي ورځو په دستورو کې ترسره کیږي، خو په ننګرهار کې په داسې ودونو ډیر کم سوي وي چې اتن دې پکې نه وي سوي. په همدې اړه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو اتنچانو سره خبرې کړې او یو راپور یې تیار کړی چې په یو اتنیزه نغمه پیلېږي.
تیر سو کلونو رئیسی اوش میرزوانان لاتن سر دوم رمین لری چه کل پختون خوانه تر کابل او کندهارا دا ودون و مراسم و تورو گختل شی ندوی زانون وردسوی او دخپل اروایی تنده پا خورو باولو سر کتون که هم خوشحال ساتی. دا غزوانانو سخت تیرش پا یا ودل دا باچا اکا خیل با مشره ننگرهار تر آغلی و چه دا دول دول اتنونو پا تر سر کولو سره دا موسیقی محفل تفند او رنگ ور کرده و. نمولی مشال رادیو سر پا خبرو که او ویل چه وازی دا چې پښتونخوا او افغانستان ته بلل کیږي، بلکې د اتن له برکته سو بهرنیو هیوادونو ته هم تللی دي. نو موږ وایي
موږ د اتن مرګرش په ګومر ګریا سودا د موږ تقریبا د ټول بچپن نه د ما مشمون نه سره د سره شوق ده. پک په پیښور کې او په کابل کې دا څوک سمرا غواړي کوم مینوال دي موږ واده والي دا ټول شوم تاغو کې تورخم نمرا ولي تورخم پوره سال د ګاډ را ولي هغه جمل د موږ راسه نور خرج خورا کار شوی د موږ مینوال کې تقریبا د 15 کال اوسه د ما ده پن کې سي زراوت افغانستان ثقافت ته دا شامل به تر سو پور سند ځوان دي ته شامل به نه غاثم دوبه ته تلم انډیا ته تلم اور په سیدل افغانستان او پاکستان د خپل د ګټ په ګټ چین ته تلم او دا ټول په دې فن کې تلم په دې ملي اتن کې
یو تنزلمی وای چې چرته هم په دوستانو کې د ودونو مراسم وي او دوی ته بل نه ور کړی شي ځانونه ور رسوي او د خپل فن مظاهره کوي.
زمانو مامیر دا تاتن سي کوما ز شوق نه کوما دستا سو یقین و نه کوي لکه پیسې امیر اخلي کم مینواسي مون سره ډیر شوق لري هغه مونږ رو غاړي زه به خبر نه جربات راغلی مزه سي کم چار ور اخته ایم هغه زما تر سره شوق دا زه به خپل فن مظاهره ور لکوما.
یو بل زلمه وای چې د خپل شوق لمخ یاتن کوي او له هیچا څخه تم توقع نه لري.
زمانو مایوب دی او په خبر کې اوسېګه مو مونږ یې اتن سره شوق دے دا از لکل مخ تلور پینده خپل مرگ مرگری بس مرگ مرگری مرگ رو باڑی بس اکا مونگم تی خوند واخلو منوالم تی خوند واخلو زمون لکه دا پیسو یا دا بلسی ایسی چا چانه تمنه د من شوق دی بس نو د کپړو کاروبار هم
او یو بل تنځوان وای نن سبا چې په وټلونو کې ودونه تر سره کیږي د موسیقۍ لوړ غږ په خنه لګي خود اتن ساس پر خلګي او په ډیره مینه ورته ګوري
زمانو مهر لوین د جلال آباد خار یو تنوسیدون کې په ودونو کې کو ګورو موسیقۍ په ډیر لوړ غږ په ډیر غټ وټ لوړ سپیکرونو کې غږیږي په وټلونو کې وای ډیره بد لګي کراشو د اتن برخې ته چې داس موږ اساس یو دود دی دا به نو ډیره په ځله پوری هغه ساز یو د زلمی وغه څنې چې ورته ورځي د دینې به سړی پوره خوند غستلی شي او ځکه زموږ ملي دود دی او په ډیرو ځایونو کې دغه دود تر سره کیږي
لاتن څخه یوازې اتنچان او ننداره کوونکي نه بلکې سندرغاړي هم خوند اخلي بریالي سمدی ته غوږ کیږو چې په دغه اتنی زټه پکې سوای اتن داسې یو موزونه نسا ده چې له وړو څخه نیولې بیا تر زړو پورې پښتانه د اتن په کولو سره هم خپله او هم د کتونکو تنده خړوبوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.